همین جا با پایان میرسد. اکنون در برنامه یک ساعته دیگر با همکارم قسیم سلیمعلی باشید و من ساعت 5 عصر باز هم برمیگردم. قسیم جان
مننه، تاسوستړی مسی تمیم اخګر سلام تاسو ټول اوریدونکو ته وران اوراندې کوم. سات د مازیګر څلور بجې سولې د یو بلې او ساته پښتو خبرونه وخت را ورسېدی چې ما قسیم سلیمعلی چمتو کړی او بیدلا عبیدی را سره په تخنیکی چارو کې همکاري کوي. په دې خبرونه کې د افغانستان د دولت لخوا د غشپښتنو د اعدام دو په اړه معلومات ترکو چې په لوی جرمونو او د غرض د تروریستي فعالیتونو په تور باندې په اعدام محکوم شوی و. نور مسائل هم لرو. د خبرونه په دوهم نیمای کې د ورکوسو وزانو او دوستانو د پلاتنې خبرونه هم لیاده مباسي، خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ایرانی رسنیو د راپور لمخې په ایران کې یوې محکمې د څلور افغان سړو محاکمه پیل کړه چې له تهران بهر په غرونو کې پر یوې فرانسوي سیلانۍ په جنسي تیری تورن شوی دی. دغه راز اوري چې د ترکیې رسنیو نن خبر ورکړ چې ترکیې ځواکونه د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت سختریزې ډلې اهداف په نښه کړي چې 15 ستانه وسلوال پکښې وژل شوی دی. خو لومړی کورنۍ خبرونه له اجمل تورمان څخه اورو.
د افغانستان ولسمشری مانی وایي چې پک جنایت کوونکي نن د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا اعدام شول. د غزني ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې نن سهار د دغه ولایت په مقر ولسوالۍ کې په یو ترافیکي پیښ کې 14 کسان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. او د افغانستان د ولسي جرګې داوید پلاوي له حکومت نه غوښتي چې ډېر ژر د ملي دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست ته کاندیدان د باور رایې د اخیستلو لپاره دغه جرګې ته ور وپېژني. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان ولسمشری مانی وای شپږ جنایت کوونکي نن د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا اعدام شول. د افغانستان د ولسمشری مانی څخه په دې اړه په یو خبري شوی خبر پاڼه کې راغلی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د درنو جرمونو او ملکی خلکو او امنیت په وړاندې د شپږو جنایت کوونکو د اعدام حکم چې د بیلابیلو پیښو عاملین ګڼل شوی ول توشیه کړ. په خبر پاڼه کې دا هم راغلی چې دغه حکم نن د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا پلی شو. خبر پاڼه دغه شان وایي چې دغه اقدام د تروریستي حملو د قربانیانو د کورنیو بیا بیا غوښتنو ته په پام سره ترسره شو. طالبانو تر اوسه دغه کسانو د اعدام په اړه څه نه دی ویلي، خو دوی تر دې د مخه ګواښ کړی و چې که هغه کسان کوم چې په اعدام محکوم شوي اعدام شي، عدلي او قضایي ارګانونه به په نښه کړي. د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې نن سهار د دغه ولایت په مقر ولسوالۍ کې په یوې ترافیکي پیښه کې 14 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د غزنی امنیت قومندان جنرال امین الله امرخیل ازادۍ رادیو ته ویلي چې دغه پیښه د 2303 ډوله مسافر وړونکو بسونو او یو ټانکر د جنگیدل لامل رامنځته شوې ده. خغلی امرخیل وایي کېدای شي د وژونکو شمېره زیات شي ځکه د لګیدن لامل یو شمېر جسدونه په بشپړ ډول لمنځه تللي دي. په غزنی ولایت کې ځینې نور سیمه ییز چارواکو بیا رسنیو ته ویلي چې په دغه ترافیکي پیښه کې 50 تنه وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. د معلوماتو له مخې په دغو دوو مسافر وړونکو موټرو کې 130 کسان سپاره وه. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوي له حکومت نه غوښتي چې ډېر ژر د ملي دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست ته کاندیدان د باور رایې د اخیستلو لپاره دغه جرګې ته ور وپېژني. د ولسي جرګې منشي عبدالروف ان امین نن ازادۍ راډیو ته وویل که څه هم داسې وکیلان چې یو شان لیدلوری ولري کم دي، خو تمه ده چې دغه کاندیدان د باور رایه ترلاسه کړي. ولسمشر محمد اشرف غني د پنجشنبې په ورځ د ستر درستیز رئیس ارکان جنرال عبدالله خان د دفاع وزارت د سرپرست او محمد معصوم ستانکزی د ملي امنیت د سرپرست په توګه اعلان کړ. او د کندهار ولایت پولیس وایي چې وطن هغه وسلوال مخالفین چې له ډیورن کرخي هاخوا راغلی وو او په سرحدي پولیسو یې عمله کړې وه وژل شوې دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان زیاد رانی ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی دغه کسان د کندهار د شوراوک په سرحدي ولسوالۍ کې وژل دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا ورته د محله د افغانستان کورنۍ خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوري څخه واوري.
د ایرانی رسنیو د راپور لمخې په ایران کې یوې محکمې د هغو څلورو افغان سړو محاکمه پیل کړه چې له تهران بهر په غرونو کې پر یوې فرانسوۍ سیلانۍ په جنسي تیری انتورن شوي دي. د مهر خبري آژانس وویل 43 کلنې فرانسوۍ تورسته د تیر 2015 میلادي کال د سپتمبر په 19 د تهران په شمالي ویدیز لمنو کې د فرهزاد په سیمه کې غره ته ختله چې ویل کېږي څلورو سړو پرې حمله وکړه. د آی آر آی بي تلویزیون وویل دغې ښځې چې نوم یې نه دی ښودل شوی پولیسو ته په خپلو څرګندونو کې ویلي چې د پنځم افغان لخوا ژغورل شوې ده. راپورونه له مخې تورن حمله کوونکي غیر قانوني کډوال دي. یو تورن چې په غره کې پټ شوی و نیول شوی او درې تنه نور چې هڅه کوله بیرته افغانستان ته وتښتي نیول شوي دي. تورن د تړلو دروازو تر شا محاکمه کیږي. د ترکیه رسنیو نن خبر ورکړل چې ترکی ځواکونو د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت څخه دریز ډلې اهداف په نښه کړي چې 55 وسلوال پکې وژل شوي دي. دولتي اناتولیا او دوغان خبري اژانسونو وویل پوځ حالت ته نږدې د داعش اهداف ویشتي او همې د دې ډلې درې نقلیه وسیلې او درې د توغندیو توغولو دستګاوې ویجاړې کړي دي. اناتولیا وویل د ترکیې پوځي الوتکو همداراز نن د عراق په شمال کې د کردستان د کارګرانو د ممنوعه پیکې کې ګون مورچلې هم بمبار کړي دي. دغه خبر تر اوسه مستقلو منابعو نه دی تایید کړی. پیکې او داعش په وروستیو میاشتو کې په ترکیه کې د یو شمېر لویو ځانو وژونکو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د ترکیې صدر اعظم احمد داوودوغلو د روانې میاشتې په پیل کې وویل چې ترکیه آماده ده چې د اړتیا په صورت کې سوریې ته ځواکونه واستوي. نامعلومو وسلوالو په مصر کې د یو افسر په شمول اته پولیس ووژل. دا پیښه د قاهرې د جنوب په 15 کیلومترۍ کې شوې ده. د مصر د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې څلور مخپټو وسلوالو د پولیسو موټر ودروه او هر یوې په ډزو ووژه. د اسلامي دولت ډلې د دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. له 2014 څخه چې السیسی په مصر کې د دې هیواد منتخب ولسمشر محمد مرسي پرځولی، په مصر کې په سلګونو پولیس او پوځیان د وسلوالو په حمله کې وژل شوي دي. درې هسپانیایي ژورنالیستان چې په سوریه کې له 10 میاشتو برمته نیونې وروسته خوشې شوي وو، نن بیرته هسپانیا ته ورسېدل. دغه درې واړه هسپانویان د تیر کال په جولای کې د سوریې شمالي ښار حلب ته نږدې تښتول شوي وو. د هسپانوي رسنیو د راپور له مخې دغه درې واړه سړیان له القاعده سره تړلي النصره جبهې یرغمل کړي وو. د هسپانیا حکومت پرون وویل چې دغه خبریالان د دوی د متحدینو او ملګرو په مرسته چې د هڅو وروستی پړاو یې په ترکیه او قطر کې ترسره شو خوشې شوي دي. د شمالي کوریا مشر وایي هیواد به یوازې هغه وخت اټومي وسلې وکاروي چې پر ملي حاکمیت یې تیری وشي. کیم جونګ اون دا څرګندونې په پیونګ یانګ کې د کارګرانو د ګوند په کانګرس کې چې له 3 لسیزو راهیسې د لومړي ځل لپاره جوړیږي وکړي. د یو مسؤل اټومي قدرت په توګه زموږ د خلکو ډیموکراتیک جمهوریت به تر هغو اټومي وسلې ونه کاروي چې پر ملي حاکمیت مو د هر متجاوز دښمن ځواک لخوا په اټومي وسلو سره تیری شوی نه وي. موږ به د اټومي وسلو د نه پراختیا ژمنې ته وفادار پاتې شو او له اټومي وسلو د خلاصې نړۍ لپاره به هڅه وکړو. کیم جونګ اون دغه راز نن وویل چې دی تیار دی چې له دښمنو هیوادونو سره اړیکې ښه کړي. هغه له جنوبي کوریا سره د خبرو غوښتنه وکړه او له متحدو ایالاتونو یې وغوښتل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو کې د مداخله نه کوي. شمالي کوریا په وروستیو کې د اټومي ازموینې او د لرې واټن ویشونکو توغندي د ازموینې له امله تر سختو ډیپلوماتیکو فشارونو لاندې دی. او د امریکا په متحدو ایالاتونو کې چارواکو وویل چې د پاور بال په نوم لاتری د یو پلورل شوي ټیکټ ټولې هغه شپږ نمرې سمې ختلي چې د ارزش یې 429,600,000 ډالره کیږي. چارواکو پرون وویل دغه ټیکټ په نیو جرسي ایالت کې پلورل شوی دی. د پاور بال لاتری پچه د امریکا په 40 ایالتونو او واشنگټن ډي سي کې اچول کیږي. دغه لاتری د جنوري له میاشتې راهیسې چې هغه مهال یو ټیکټ 1,600,000,000 ډالره وړي وو، ستره لاتری ده چې یو کس ته خیژي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه او اوس هم پام وکړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل ته چې سبون ککړې وړاندې کوي.
دا هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې آسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 10.4°C. هرات آسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 9.3°C. کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 9.3°C. مزار شریف آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 9.2°C. او په جلال آباد کې به هم آسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 28°C.
د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه مل ازادۍ رادیو واوریدل. سات په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او څه باندې 9 دقیقې سوې. د افغانستان جمهور ریاست وای ولسمشر محمد اشرف غنی په اعدام د محکوم کسانو لټلې د شپږو تنو د اعدام حکم توشي او دغه کسان نن اعدام سول. دا چې اعدام سوي کسان څوک دي په دې اړه په روان خبرونه کې درته معلومات خبريږي، خو د چارو کارپوهان بیا د دولت د دغه اقدام د عواقب په اړه وای.
اصلن د جزاګانو تطبیق د تنبیهی جنبلري او لیدل شخص خدای په دې باور مله په مرغ شي طالبان هم په دې کې ګرام دي مسول دي هغه په دې معنی چې کله جرایم پر سر کوي باید خپل جزا وګوري.
په کابل کې د امریکا او هند سفارتونو په افغانستان کې د نامنۍ له عمل خپلات باوت خبرداري ورکړی، خو د افغانستان د کورونی چار وزارت به وضعیت ډاډمن بولی.
تهدید وجود داره اما در اوست هستند. ما مواظب متوجه تمام اوضاع در کشور و خصوص سطح تهدید در کابل هستیم.
په روانه خبرونه کې په غزنی کې د ترافیکی پیښو په اړه هم درته راپور لرو. د افغانستان اړوند نور مسایل هم څېړو. په نړیوالو راپورونو کې دا وری چې د مصر د کورونی چار وزارت د یک شنبه پر ورځ ویل چې اته پولیس د وسلوالو په حمله کې وژل شوی دی. د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه کوسو عزیزانو د پلټنې خبرونه هم له یاده مباسي. تاسو د ازادي رادیو ته غوږی یاست. ازادي رادیو د افغانستان په ټولو ولایتونو کې په منځنۍ 1290 څپو باندې خبرونه لري او په لوی شهرونو کې بیا د اف ام لالاري په 3.15 څپو لري. د لیسي هغه دوستان چې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای شي د ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه په ټوله نړۍ کې په ازادي رادیو ټکی کام کې واوري. رځو لمړی راپور ته. د افغانستان جمهور ریاست وایي شپږتن هغه کسان نن اعدام سول چې د لوی جرمونو او د ملکیانو او عامه امنیت په وړاندې د جنایتونو په جرم په اعدام محکوم و. جمهور ریاست په خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر دغه محکوم سو کسانو د اعدام د حکم په توشي کولو کې اسلامي اصول، اساسي او د جزا قانون او عدالت په پام کې نیولې دي. د لمړی ځل دی چې د ملي وحدت حکومت په اعدام د محکوم سو کسانو جزا عملي کوي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
جمهوری ریاست وای چې د تروریستي حملو د قربانیانو د کورنۍ لپاره لپسې غوښتنه ورسته پر شپږو کسانو د اعدام حکم عملی شو. ارګ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه کسان په بیلابیلو تروریستي قضیو کې ښکیل و چې د لوی جرمونو او بشري جنایتونو ضد جرمونو په جرم په اعدام محکوم شوی وو. د ارګ خبر پاڼه وای چې ولسمشر محمد اشرف غنی لا دقیقې څېړنې او د بشري حقوقو پر وړاندې د محاکمو د عادلانه بهیر لپاره رسیدو وروسته په اعدام د محکوم شوو د کسانو حکم توشي کړی دی. د تروریستي فعالیتونو او جنایتونو په جرم کسان په داسې حال کې اعدامیږي چې په کابل کې د حمل د 13 نیټې له خونړۍ حمله وروسته بیلابیلو دولتي کړیو ژمنه وکړه چې په اعدام محکوم وسلوال مخالفین به اعداموي. دا په داسې حال کې د چلې دی وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان له افغان ولسمشر څخه غوښتي و چې پر وسلوالو مخالفینو د اعدام حکم لاسلیک نکړي. د حقوقي چارو کتونکي کبیر رنجبر بیا وایي دې ته اندېښنه لري چې ممکن د اعدام په دې حکم کې عدالت نه وي تامین شوی. دا چې ولې نوموړي ازادي راډیو ته وویل
یوازینی شی چې زه ورته تشویش لرم هغه دا دی چې دغه قطعي حکم چې صادر شوی په کې هغه استانداردونه او هغه معیارونه زموږ د نافذه قوانینو مراتبي او کلیدي مراتبي. له بلې خوا موږ عملا لیدلی دی چې زموږ قضا کې حالت ډیر خراب دی. شفافیت پاکوالی په قضایه قوې کې هغه په ډیره خواشن افغانستان کې نشته.
جمهوري ریاست تر اوسه د اعدام شوو کسانو هویت نه دی څرګند کړی او دا یې هم نه دی ویلي چې په دې کسانو د اعدام حکم څه ډول او چیرته عملی شو. یوې موثقې امنیتي سرچینې بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د اعدام شوو کسانو نمونه محمد عثمان، محمد خان، حجت الله، حمدالله، اکمل حضرت الله او خانا قادی. د ملي وحدت په حکومت کې دا لومړی ځل دی چې ولسمشر د اعدام حکم توشي کوي، خو پخوانی ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ په وروستیو کلونو کې په پغمان کې د ډله ییز جنسیتي عاملین او د اختطاف کوونکو د یوې ډلې د مشر د اعدام حکم توشي کړ چې بیا عملی هم شو. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دوی د ملګرو د اعدام په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې خبرداري ورکړی چې که پر ملګرو یې د اعدام حکم عملی شي حکومت ته به بد عواقب ولري. د چارو کتونکي اجمل هوډمن وایي په تروریستي جرمونو د محکومو کسانو اعدام یو سیاسي پیغام هم لري او هغه دا دی چې حکومت نور د وسلوالو مخالفینو په وړاندې جدي شوی او قانوني چلند ورسره کوي. دا چې د دغو کسانو اعدام به حکومت ته څه ډول تمام شي او څه ډول غبرګونونه به راوپاروي هغه پوښتنې دي چې وروسته به ځواب شي.
ولسمشر محمد اشرف غنی کابودوانی مخ کې د افغانستان ملي شورا په غونډه کې ویل پرغو کسانو بده عدلی او قضایی ادارو حکم پرته له ځنډ عملی سي چور باندې د اعدام حکم صادر سوی دی. په همدې اړه مې د سیاسي چارو له کارپو سید خالد سادات څخه د مرکې په سر کې د وسلوالو د اعدامونو د عواقب په اړه پوښتنه وکړه. ښاغلی سادات په ځواب کې ویل
اصلا د جزاګانو تطبیق د تنبیهی جنبلری او اصلاحی جنبلری کاغه اعدام جزایی کاغه حبس جزایی کاغه نغدی جرمی او یا امنیتی تدابیری په دې معنی چې په ټولنه کې باید نظم اعاده شي، په ټولنه کې باید یو تنبیهی او اصلاحی جنبلری. اوس چې دا خلک اعدام شوي دي او خصوصا دغه د تروریستي اعمالو باندې محکوم خلک چې ولکي شپږ نفر اعدام شوي دي، نن دا په دې معنی چې په اواخرو کې دولت طالبانو پر وړاندې یو قوه واخیسته او بلاخره دولت په خپل تصمیم کې جدید په دې معنی چې د طالبانو سره باید او خصوصا هغو خلکو سره چې هغوی د تروریستي اعمالو ښکیل دي هغوی پر وړاندې باید خفت په نظر کې ونیول شي او شدت نه کار واخیستل شي. د طالبانو پر وړاندې د یوې سختې جګړې پیغام لري او طالبانو سره د جګړې د شدت په اړه یو پیغام لري.
بالکل، همدا مثلا هم غوښتل سوال وکړم چې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو راهیسې ډېرې هڅې وکړې د لپاره چې طالبانو سره سوله وکړي، نو فکر کوي که څه هم طالبانو د سولې خبرې مستقیما رد کړي، ولې د دې اقدام سره د دې کسانو د ادامولو سره به فکر کوي دا پروسه بالاخره نتایج څه ډول وي؟ آیا بیا هم خوشبیني ورته سو که څنګه؟
زمانه فکر از فکر کوم چې د سره خبرې باید مجازات او تدقیق سره مدغم نشي. په دې معنی چې هر هغه څوک چې هغه جنایت کوي هغه د قانون پر وړاندې مجرم دی، د سره پروسه یا بل پروسه ته برابر نشي ورکول. په دې معنی چې طالبان سره صلح کوي ولی د دې مجرمینو ته یا مثلا د تروریستي ګروپونو چې افغانستان کې جرایم تر سره کوي، جنایت تر سره کوي، په هیڅ صورت د سره د برنامه غوښتل لپاره د برات ورکون کې یو مرجع نه ده. ولی دا باید مسلکی ډول په مخکور انګلار شي. موږ که صلح کوو د صلح خبرې باید په مسلکی ډول وي. د اعدام لړۍ، د جزاګانو تطبیق، د قانون تطبیق هغه باید خپل ځکه په عادي ډول او
په نورمال ډول باندې روان وي. بله، خب موضوع په همدې ځای کې ده. بله سعادت صاحب، لکه څنګه چې مخکې په راپور کې به تاسو اوریدلې چې په ځینې کارپوهان د حقوقي اړخه دا موضوع یادې چې ممکن ځینې مشکلات په دې کې موجود دي، ځکه چې د افغانستان قضایي سیستم لکه څنګه چې اړین ده په هغه شکل شفافیت نه لري. او زمنان طالبانو هم مخکې په خپلې ویلامې کې دا غواښ کړی و چې دوی به عدلي او قضایي ارګانونه، ځکه د دوی په وینا چې دا مفسد ادارې دي، دوی به دا هدف ګرځي. نو فکر کوي په سرب طالبان آیا خپل حمله زیات کړي، دوی خپل امنیتی ګواښ لدی وروسته زیات کړي او کڅنګ ساسو وړاندې نه چره
د علایم څخه ګورو، یا مثلا په خار کې او د کابل خار په دننه کې چې حکومت تدابیر نه فطری معنی چې د جګړې لپاره تدابیر نه سي، بل دوی شخص طالبان شاته خپل غټ واخلي. او مخکې هم طالبان ویلو چې د زمونږ ملګری اعدام شي، موږ په قضا باندې باور نه لرو، موږ د حکومت په تصمیم باندې باور نه لرو، بنا د خپل ملګرو د اعدام د غشت لپاره دوی اقدامات کوي. بدون شخص څخه په دې باور مله په مرغ شي طالبان هم په دې کې ګرام دي مسؤل دي. هغوی په دې معنی چې کله جرایم تر سره کوي باید خپل جزا وګوري، ولې کله چې جزا وګوري په دې معنی چې باید ملکي افراد پکې ووژل شي.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه سید خالد سادات چې د حکومت له لورې د شپږو تنو زندانیانو د عواقب په اړه خپل نظر څرګندوي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
بیا هم د افغانستان د امنیتی وضعیت په اړه یو مطلب لرو. د افغانستان د کورونی چارو وزارت ډاډ ورکوي چې افغان امنیتی ځواکونه په ټول هیواد کې د هر ډول امنیتی ګواښ پر وړاندې بشپړ چمتووالی لري. د دغه وزارت مرستیال ویاند نجیب دانش نن ازادي رادیو ته ویل امنیتی ګواښونه په هغه کچه نه دي چې ځینې سفارتونه یې په اړه اندېښنه ښودلې ده. دوه ورځې وړاندې په کابل کې د امریکا او هند سفارتونو په افغانستان کې خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړ چې دوی ته د نامنۍ او برمته نیونې احتمالي ګواښونه متوجه دي. رحمت الله افغان په دې اړه راپور برابر کړی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل او یو شمېر ولایتونو کې امنیتي ګواښونه تاییدوي خو ټینګار کوي دا ګواښونه هومره جدي نه دي لکه په کابل کې میشتو ځینو سفارتونو چې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دغه وزارت مرستیال ویان نجیب دانش د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې کڅه هم د بهرنیو اتباعو د امنیت په اړه څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه چې امنیتي ځواکونه امنیتي ګواښونو ته جدي پام کوي. ګواښونه شته خو په هغه کچه نه چې په دې وروستیو کې په اړه راپورونه خپاره سوي. د کورنیو چارو وزارت په ټول هیواد کې په ځانګړې توګه په کابل ښار کې امنیتي وضعیت له نږدې څاري. د دغه وزارت د رهبري ټینګار تل پر دې دی چې په کابل ښار کې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې ښه شي. په کابل کې د امریکا او هند سفارتونو په خپلو ویبپاڼو کې خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی چې ښایي په افغانستان کې پر بهرنیانو حملې او د دوی د یرغمل نیونې پیښې ډېرې او دوام پیدا کړي، خو سفارتونو په دې اړه زیات جزئیات نه دی ورکړي چې د حمله او اختطاف به د چا لخوا او څه ډول کیږي. په کابل کې دغه دواړو سفارتونو په افغانستان کې خپلو اتباعو ته سپارښتنه کړې چې خپل امنیت ته خاص پام وکړي، ځکه امنیتي وضعیت ډاډمن نه دی. په کابل کې د امریکا سفارت ویلي چې څو ورځې وړاندې په کابل کې د بهرنیو وګړو د اختطاف یوه ناکامه هڅه وشوه چې یو امریکایي تبعه هم په هدف کې شامل و. دا اندېښنې په داسې حال کې څرګندېږي چې نږدې دوه اونۍ مخکې د کارتن جین ویلسن په نوم یوه آسترالیایي میرمن په جلال آباد کې د داسې ناڅرګندو وسلوالو لخوا چې د افغان امنیتي ځواکونو یونیفورم یې په تنو وتښتول شو او تر اوسه یې درک نه دی معلوم. تر دې وړاندې د 2015 میلادي کال په جون میاشت کې یوه هلنډۍ میرمن په کابل کې د مخپټو وسلوالو کسانو لخوا تښتول شوې وه چې بیرته د افغان ځواکونو په هڅو راخوشه شوه. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړي د افغانانو او بهرنیو اتباعو د امنیت خوندیتوب د افغان حکومت مکلفیت بولي. د دغه کمیسیون غړي سالم محمد صالح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان حکومت مسؤلیت لري خارجي اتباعو کغه په کابل کې وي که په نورو ولایتونو کې وي، د دې ساتنه د دې مسؤلیت دی او په کار دی چې د دغه اتباعو ساتنه وکړي. دې په دې چې دوی دغه اعلامې خپرې کړي، ښه دا ده چې په دغه کارونو کې عمل وکړي چې د افغانستان ولس ته تشویش
د ولسی جرګې یو شمیر غړي وای بهرنی سفارتونه باید هر ډول استخباراتي معلومات له افغان لوري سره شریک کړي. د دې جرګې غړي سالم محمد صالح وای که بهرنی سفارتونه یوازې خپلو اتباعو ته خبرداري ورکوي او افغان حکومت سره معلومات نه شریکوي، دا یوازې خلکو ته اندېښنې پیدا کوي او بل کومه نتیجه نه لري.
اوس هم دې ته راسو چې د کابل چاپ لسپانو په نننۍ ګڼه کې پر کوم مطالبو باندې لیکنې او مقالې خبرې کړې دي. دغه لسپانو ته زما همکار اسدالله لودین کتنه کړې او مهم ټکي وړاندې کوي.
د کابل چاپ نننۍ یو لسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډېره له حزب اسلامي سره د سولې خبرو، د اساسي قانون د نقص په اړه اندېښنو او د توتاب پروژې مخالفتونو ته ځانګړي کړي دي. سرخط ورځپاڼې له حزب اسلامي سره د سولې خبرو ته یو تحلیلي مطلب ځانګړی کړی او دا سرلیک ورکړی چې له حزب اسلامي سره د سولې خبرې او له ستونزو ډکه لاره. په مطلب کې راغلي له حزب اسلامي سره د سولې خبرې پر مخ تللي، خو د دغه ګوند سلګونه غړي په زندانونو کې دي او لا هم د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي. د مطلب لیکوال ویلي حزب اسلامي د افغانستان د ستونزو یوه برخه ده او داسې اټکل نه کیږي چې له سولې سره د دغه ډلې یو ځای کول دي په امنیتي وضعیت کې د پام وړ بدلون راولي. د ورځپاڼې په باور د حکومت د نن یو شمېر هغه کړي چې په خوا د حزب اسلامي مخالفت کې جنګېدلې اوس هڅه کوي چې سولې ته د حزب اسلامي د راتګ مخه ونیسي، خو لیکوال ویلي باید دا ډول هڅو مخه ونیول شي او د سولې خبرې موافقې ته ورسیږي. کابل پوسټ هم همدې موضوع ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلي دي چې له حزب اسلامي سره خبرې لا هم په ګونګ حالات کې دي. په مطلب کې د حزب اسلامي د مرکزی پلاوي د یو غړي محمد کریم امین په حواله لیکل شوی چې یو شمېر کړي نه غواړي د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ خبرې موافقې ته ورسیږي. همدې ورځپاڼې بیا د اساسي قانون د نقص په اړه د ازادۍ کور وروستي څېړنیز راپور ته اشاره کړې چې پکې ویل شوی د اساسي قانون یوازې دغه ماده نه ده نقص شوی چې کابل د افغانستان مرکز دی، خو پاته نورې مادې په یو ډول سره نقص شوې دي. ملي ارمان ورځپاڼې هم د اساسي قانون نقص ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلي دي چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د اساسي قانون ستر سرغړوونکی په ګوته شوی. په مطلب کې راغلي چې اساسي قانون په تیرو 14 کلونو کې د ارګ د چارواکو، وزیرانو، موینانو او د ملي شورا د غړو لخوا نقص شوی دی. ملي پروژې او ملي سټیج لویدل سیاستوال دا د وساور اسپانې د سرمقالې سرلیک دی چې د توتا پروژې په اړه مخالفتونو ته ځانګړې شوې ده. په سرمقاله کې راغلي د افغان ولس لوی ستونزه دا ده چې ملي پروژو ته سمتي او قومي تمایلات پیدا کیږي او د حکومت دننه هم داسې ډلګۍ موجودې دي چې لوی څوکیو ته رسیدلي خو واړه او سمتي فکرونه لري.
تاسو د ازادي رادیو مازیګرنۍ پښتو خبرونه اورئ. وړاندې په 4:30 بجو درته لنډ خبرونه لرو، خو تر هغه مخکې یو بل راپور ته پام ونیسئ. افغان او چینایي چارواکي وایي که د ورشم لار بیا اوښی افغان او چینایي چارواکي وایي که د ورشم لار بیا ونه رغول سي په سیمه کې به شخړې او اقتصادي بې ثباتۍ همداسې دوام وکړي. افغان او چینایي چارواکو دغه څرګندونې نن په کابل کې د ورشمو د لارې د بیا رغېدو په اړه په یوه جوړ سوي علمي سیمینار کې وکړې. تفصیل د محمد حدیث پر دې سپاره راپور کې.
په کابل کې د وریښمو د لارې د بیا رغېدو په اړه په جوړ شوي علمي او څېړنیز سیمینار کې د افغان او چینایي چارواکو ډېرې څرګندونې د دغه پروژې پر اقتصادي او سیاسي اهمیت متمرکزوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی وایي د وریښمو لار د سیمې لپاره د زیات اقتصادي ارزښت ترڅنګ سیاسي او امنیتي اهمیت هم لري. ښاغلی کرزی وایي که د وریښمو لار ونه رغول شي په سیمه کې اقتصادي وده او سیاسي ثبات به د یوه لرې خوب په څیر وي.
Unless the one belt one road comes through Afghanistan, peace
تر هغه چې د اوریشم او یاد یو کمربند یو سړک لار له افغانستان څخه تیر نسی، سول او سعادت به د لری خو په چیر وي او شخړې به په سیمه کې موجود وي چې د سیمه هر هیواد به ګواشي. دوه افغانستان او چین پلان لري چې اقتصادي کمربند بیا رغیدو لپاره هوکړه لاسلیک کړي.
د اوریشم لار تاریخي لار د چلنن څخه شاوخوا 2000 کال وړاندې د استفادې وړ و. په دې اړه علمي سیمینار د یک شنبه په ورځ د بهرنیو چارو وزارت او چینایي چارواکو لخوا په کابل کې جوړ شوی و. په خوا د وریښمو لارې د چین، منځنۍ آسیا، اروپایي او افریقایي هیوادونو ترمنځ د یو مهم اقتصادي پل په توګه ګټه اخیستل کېده، خو اوس ورته یوازې پخوانی نوم ورپاتې دی. له دې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا هم ویلي و چې د امریکا متحده ایالات د وریښمو د تاریخي لارې د بیا رغولو په برخه کې ورسره د همکارۍ ژمنه کړې ده. له دې ټولو سره سره په کابل کې د چین سفیر یوجینګ وایي د وریښمو د لارې بیا رغول د چین یو له مهمو لومړیتوبونو څخه دي. خاغلی یوجینګ چې د وریښمو د لارې په مناسبت په جوړ شوي علمي سیمینار کې خبرې کولې وویل که د وریښمو لار ونه رغول شي د سیمې د هیوادونو سوداګري، راکړه ورکړه او سوداګریز مارکیټونه به یوې څنډې ته پاتې شي.
لکه څنګه چې خلیل کرزی د دغه پروژې اهمیت ته اشاره وکړه، زه غواړم تاکید وکړم چې که دغه پروژه عملي نسی د سیمې د هیوادونو اقتصاد او سوداګري به منځوي سي او څنډې ته به پاتې سي. نو له همدې کبله د دې لارې بیا رغېدل نه یوازې د افغانستان، چین، بلکې د ټولې سیمې لپاره اهمیت لري.
په ورته وخت کې ښاغلی جینګ د جزئیاتو له ورکولو پرته وویل چې د افغانستان او چین ترمنځ د اقتصادي همکاریو په دوام به ژر له چین څخه د افغانستان شمال بلخ ولایت ته د ریل پټلۍ وغځول شي. د چین سفیر وایي د دغه پټلۍ په جوړېدو به د افغانستان او چین په اقتصادي راکړه ورکړه کې مثبت تغیرات رامنځته شي. په ورته وخت کې د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي همکاریو رئیس وحیدالله ویسی وایي افغانستان د وریښمو د لارې په بیا رغېدو ډېره ګټه کوي، خو سیمه ییزې منفي اقتصادي سیالۍ ته هم باید پام وکړي. د افغان حکومت هڅه کوي چې په سیمه کې منفي اقتصادي سیالۍ پر مثبت سیالۍ بدل کړي چې د وریښمو د لارې رغېدلې ښه پیلامه کېدای شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مو له ازادۍ رادیو څخه واورېدل. اوسم یو بل راپور ده. غزنی په مقر ولسوالۍ کې نن سهار په یو ترافیکي پېښه کې مسافرو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. دغه پېښه د موټر چلوونکي د بې احتیاطۍ له امله سوې ده. زموږ همکار سید شاه سقیمې په اړه نور حال راکوي.
چارواکي وایي په مسافرو دوه ډک 303 موټرونه له کابل څخه کندهار ته روان و چې د مخور په لړمه سیمه کې د تیلو له یو ټانکر سره جنګېدلې او بیا دریو واړو موټرو ورخسته دی. په دغه پیښه کې تر اوسه پورې 14 تنه مسافر مړه شوي او 16 نور زخمیان دي. د مخور ولسوال په پیښه نه دی خبر، خو د غزنی د ټرافیکو مدیر محمد الله خان احمدي وایي ټکر د موټر چلوونکو د بې غوري له امله شوی دی. دوی وایي موټرو ورخسته دی او ډیرای مسافر سوځیدل دي.
ساعت 7 صبح دوه د موټر نوې سیسټم
سره نن سهار په 2 بجه 2303 موټر کندهار ته پر لار و چې یو یې په لړه مسمه کې د تیلو لې و ټانکر سره جنگېدل او لښاور په سروان موټر هم په سپه کې لګېدل دي. درې واړو موټر و ورخسته دي. په پیخه کې شپېته تنه زخمي شوي او 14 نور مړه دي. په مړو او زخمیانو کې خزي او ماشومان هم شامل دي. په پیخه کې د زخمي شویو کسانو له ډلې درویشتې د غزنی ملکی روغتون ته لیږدول شوې چې روغتیايي حالت یې د ډاډ وړ ښودل شوی دی او پاتې نور یې کندهار ته وړل شوی دی. د کابل کندهار لویه لاره د هیواد له خونړیو لارو څخه ده چې وخت ناوخته ورباندې ورته ټکرونه کیږي. طالبانو پر دغه لاره تر یو نیم سل زیات پلونه په بمونو الوځولي چې د جوړو شویو کندو له امله یې موټر یو له بل سره جنګیږي. په دې سربیره د سړک پر سر نښتې هم زیات وخت د موټرو د ټکر سبب ګرځېدلې وي.
اوس به هم د اعدامونو په اړه باندې د ځینو افغانانو نظرونه واورو.
څنګه چې معلومه ده د افغانستان دښمنان دغسې عمل چې ترسره کوي دا عمل باید دائمًا وغندل شي او داسې اشخاص افراد باید سزا ته ورسي. د داسې اشخاص افرادو اعدام ضروري دی چې باید وسي.
کار چې ولسمشر صاحب وکړ ډېر ښه مفید تمامېږي خپلو موترانو ته په خاطر د دې چې هغه کسان چې دلته انتحاري کوي او بیا انتحاري نه مخکې ګیر کېږي نو هغه بعضې خلکو نه خوسه کېږي یا د بعضو لګتو د خوا خلاصېږي. دا ډېر ښه یو اقدام و د ولسمشر خوا چې کسان یې ګیر کړل او اعدام یې کړل.
د حکومت له لوري د ځینو زندانیانو د اعدام په اړه مو د کابل ښار د ځینو اوسیدونکو نظرونه اوریدل. له دې سره ورسېدلو د خبرونې دوهمه نیمایي ته 4:30 بجې سولې یو اربع لنډ خبرونه لرو. اجمل تورمن د خبرونه چمتو کړي.
د افغانستان ولسمشری ماڼۍ وایي شپږ جنایت کوونکي نن د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا اعدام شول. د غزنی ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې نن سهار د دغه ولایت په مقر ولسوالۍ کې په یوې ترافیکي پیښه کې 14 کسان وژل شوي او 93 ټپیان دي. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوي له حکومت نه غوښتي چې ډېر ژر د ملي دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست ته کاندیدان د باور رایې د اخیستلو لپاره دغه جرګې ته ور وپېژني. افغان او چینی چارواکي وایي که د ورېښمو لار بیا ځلي پرانیستل نشي جګړه او اقتصادي بې ثباتي به د نړۍ په کچه دوام پیدا کړي. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې په ایران کې یوې محکمې د هغو څلورو افغان سړو محاکمه پیل کړه چې له تهرانه بهر په غرونو کې پر یوې فرانسوۍ سیلانۍ په جنسي تېري تورن شوي دي. پاکستانی پولیسو نن وویل وسلوالو موټر سایکل سپرو په کراچۍ ښار کې د بشري حقونو یو مشهور فعال ووژه او دوه تنه نور یې ژوبل کړل. نامعلوم وسلوالو په مصر کې د یو افسر په شمول اته پولیس ووژل. دا پیښه د قاهرې د جنوب په 45 کیلومترۍ کې وشوه. درې هسپانوي ژورنالیستان چې په سوریه کې له لسو میاشتو برمته نیونې وروسته خوشې شوي ول نن بیرته هسپانیا ته ورسېدل. او د شمالي کوریا مشر وایي هیواد به یوازې هغه وخت اټومي وسلې وکاروي چې پر ملي حاکمیت یې تیری وشي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
ټاکل شوی د افغانستان د رزمي سیالیو اتل باز محمد مبارز نن ماښام ل خپل روسي سیال سره میدان ته ووزي. د افغانستان د رزمي ورزش د فدراسیون رئیس نور الله شهروخي ازادي رادیو ته ویل چې باز محمد مبارز به ل ماکسیم ککټوف سره نن د افغانستان په وخت د شپې په 9 بجو د لننسکي شهر د ریوو په میدان کې د زرګونو لیدونکو مخې ته سیالي وکړي. باز محمد مبارز ل 50 په زیاتو حرفوي سیالیو کې خپل سیالانو ته ماتې ورکړي ده چې په وروستي دلې د روسیې د رزمي ورزشونو یو اتل ته ماتې ورکړه. د کرکټ په دیلس اوره سیالي کې د کتوت په نوم نن د کابل یو سیمه ایز ټیم د ایساف ټیم ته ماتې ورکړه. د ازادي راډیو خبریال د لوبي لځای څخه وایي چې د لوبي پچه د کتوت ټیم وګټله او د بالینګ پریکړه وکړه. د ایساف ټیم د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره په دیلس اورونو کې څلور اتیا منډې یکتوت ټیم ته هدف وټاکه. د یکتوت ټیم بیا د درو لوبغاړو په سوځېدو سره وتوني چې ټاکل شوی هدف په شپږو اورونو کې پوره کړي او د یوې منډې په توپیر یې لوبه وګټله. د دغې سیالۍ د جوړولو هدف د ایساف د سرتیرو او افغان لوبغاړو ترمنځ د اړیکو جوړول بلل سوي دي. د اسپانیا د لا لیګا د فوټبال د 28 اونۍ د سیالیو په دوام نن ماښام به ریال مادرید او والنسیا ټیمونه سره سیالي وکړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې دغه سیالي به د افغانستان په وخت نن ماښام په 9:30 بجو پیل شي. دغه سیالي د سنتیاګو برنابو په سټډیوم کې ترسره کیږي.
سپورتي خبرونه مولا نجیب زمان څخه واوریدل. اوس هم د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان د مالیې وزارت تصمیم نیولی چې د محاسبې په برخه کې یو شمیر ښځې وروزي. له دې پروګرام سره نړیوال بانک تر اتلسو میاشتو پورې په دې شرط مالی مرسته کوي چې د محاسبې اړوند مضامینو کې د بری معیاري نمرې خپلې کړي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان د مالیه وزارت وای په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د محاسبې اهمیت او ضرورت ته په کتو سره غواړي چې په دې څنګه کې یو شمیر افغان جونیا او مرمنې وروزي. د دې وزارت چارواکو د یک شنبې په ورځ په کابل کې شاوخوا 200 نجونو او مېرمنو ته د محاسبې د اهمیت، قوانینو او مضامینو په اړه معلومات ورکړل. د مالی وزارت د خزائنو عمومي رئیس محمد آقا کوهستانی وویل چې دا د محاسبې د څانګې د مینهوالو افغان مېرمنو او نجونو لپاره د نړیوال بانک یو پروژه ده چې د روان کال پروګرام به ډیر ژر پیل شي.
تمام محاسبینې کې میخواین ته محاسبه او مفتش به طور مسلکی
ټول محاسبین چې غواړي محاسبې او مفتش څنګه په مسلکي توګه زده کړي موږ ورته مرسته کوو. په 2014 کال کې پلان لرو چې زر تنه هغه کسانی چې د ای سی ای لا معیارونو سره برابر په ازموینو کې بریالی شي د تحصیل لګښت یې ورکړو.
د مالی وزارت چارواکو وویل نړیوال بانک ژمنه کړې چې د افغانستان په هغو پوهنتونونو کې چې معیارونه د نړیوال بانک لخوا منل شوي وي تر 13 میاشتو پورې د محاسبې د مضمون د محصلینو فیسونه ورکړي. د مسؤلینو د معلوماتو له مخې محاسبه د بانکونو اقتصادي او تجارتي چارو عمده برخه ده او ټول پلانونه یې که عایداتي، مصرفي او پراختیایي وي د همدې څانګې له لارې ترسره کیږي. د مالی وزارت د معلوماتو له مخې د محاسبې څانګه د لومړي ځل لپاره 110 کاله د مخه په انګلستان کې رامنځته شوه او څرنګه چې دا څانګه په ټولو چارو کې مهمه او سخته ده د متخصصینو شمیر هم کم دی. د محاسبې د څانګې یوه مینهواله اسما چې دغه ناستې ته راغلې وه آزادي راډیو ته وویل
ما تقریبا 2 سال کمپیوټر ساینس خوندم. همچنان میخوایم ادامه تحصیل درشته محاسبه
ما که بود 2 کاله کمپیوټر ساینس لوستی غواړم نور زده کړې په محاسبه کې وکړم. ما په خپل ځان کې د انګلیسي او ریاضي ظرفیت ولید. د همدې عمله مې دغه پروګرام ته اپلای وکړ. دا د محاسبې په برخه کې د افغان میرمنو د ظرفیتونو لوړولو ته یو ښه موقع ده.
د افغانستان د مالی وزارت مسؤلینو دا هم وویل چې له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې ځینو افغان پانګوالو اقتصادي فعالیتونه پیل کړل. په دې برخه کې پرمختګونه هم وشول خو دا پرمختګونه کله کله د معیاري اقتصادي پروګرامونو د نشتوالي له امله له ستونزو سره مخ شوي دي. دوی وویل که په دې برخه کې د محاسبینو ظرفیتونه لوړ شي اقتصادي چارې به د پرمختګ له مسیره ونه وځي.
بیا هم د افغان میرمنو په اړه مطلب لرو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په مجموعي توګه په ټول هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې سوي دي. په دې اړه زموږ همکاري مرزي احمدزی د دغه کمیسیون د کابل د ساحوي دفتر له رئیس شمس الله احمدزی سره لنډه مرکه کړې او په سر کې په افغانستان کې د ښځو د اوسني وضعیت په اړه پوښتلې دي.
له بده مرغه په افغانستان کې تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو ده. لکه د افغانستان په ټولو 14 اداري واحدونو کې د خوځو په وړاندې تاوتریخوالی شتون لري. هغه عوامل مشخص دي چې په افغانستان کې لکه څرنګه چې تاسو په جریان کې تقریبا څو کاله کېږي چې د تاوتریخوالي سره د مبارزې قانون نافذ شو، ولی دولت په دغه ونتوانېده چې د دغه قانون په تطبیق کې لکه څرنګه چې د افغانستان خلک هغه ته اړین دي هغسې تطبیق کړي. د قانون نه تطبیقېدل فساد موجودیت په اداراتو کې اقتصادي ستونزې چې په ټولنه کې بیا په خاصه توګه په ښځو سره لاس او ګریوان دي او د خلکو د پوهې د سطحې ټیټوالی دا هغه لاملونه دي چې متاسفانه په افغانستان کې سبب ګرځي چې په ښځو باندې تاوتریخوالی تعمیل شي.
په مجموع کې د 1995 کال پیل څخه تر اوسه پورې د افغانستان، البته د کابل د بشري حقونو په خپلواک کمیسیون کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی قضیه ثبت شوې دي. په ځانګړي ډول ډیرې کومې قضیه دي؟
د عمل د شروع نه چې تقریبا یو میاشت سور دي کې یو میاشت او اتلس ورځې کې متاسفانه صرف د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کابل سیمه ایز دفتر کې مونږ یو څو شپږ 50 د تاوتریخوالي پیښې د ښځو په څنګ کې ثبت لرو. د نفقې نه امتناع ده، د جبري ودونه دي، وهل دي، تکول دي، په وړکني کې ودېدل دي.
د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د کابل د ساحوي دفتر رئیس شمس الله احمدزی و چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د حالاتو په اړه معلومات ورکول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د مصر د کورنۍ چارو وزارت د یکشنبې پر ورځ ویل اته پولیس د وسلوالو په حمله کې وژل سوي دي. اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې پیښې مسؤلیت منلی دی. په دې اړه زما همکار صالح محمد صالح راپور چمتو کړی چې ورپسې به د خپرونې په پاته برخه کې د ورکو سوو عزیزانو او دوستانو د پلټنې خپرونه هم خپره سي.
د مصر د کورونی چارو وزارت وایي اته خفیه پولیس یې د پلازمینې قاهرې د جنوب په 15 کیلومتر حلوان ښار کې وژل سوی دی. دغه پولیس په یوه مینی بس موټر کې سپاره و چې څلورو مخپټو وسلوالو کسانو یې اول موټر ودراوه او بیا یې ورباندې ډزې وکړې. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکي چې د 2013 میلادي کال نیمایي راهیسې چې کله پخوانی ولسمشر محمد مرسی له واک څخه وپرځول سو په تاوتریخوالي او شخړو کې د مصر په سلګونو پولیس او سرتیري وژل سوي دي. د فرانسې خبري اجنس لیکي ډیری سرتیري او پولیس د داعش ډلې او نورو سختریزو وسلولو لخوا په سینای ټاپو وزمه او د قاهرې په مربوطاتو کې وژل سوي دي. د مصر جنایتکارو ډلو هم د مصر پولیس په نښه کړي دي. خو د فرانسې خبري اجنس په حواله د وروستیو بریدونو له نښو نښانو داسې ښکاري هغه سختریزې وسلول پکښې لاس لري چې د پخواني اسلام پال ولسمشر محمد مرسی تر پرځول کېدو وروسته یې په دغه هیواد کې تاوتریخوالی پیل کړی دی. د مصر د کورنیو چارو وزارت وایي په وژل سویو پولیسو کې یو افسر هم شامل دی خو وطنه نور ټیټ رتبه پولیسان دي. د تیر میلادي کال په جولای میاشت کې هم یو پولیس په حلوان کې له یوه موزیم نه بهر وژل سوی و. په وروستیو کې د مصر په پلازمینه قاهره کې پر پولیسو وسلوالې حملې او وړې بمې چاودنې سوي دي. دا په داسل کې ده چې د مصر یوې محکمې د پخواني ولسمشر محمد مرسی شپږو پلویانو ته د اعدام د سزا پیشنهاد وکړ. خو پخواني ولسمشر محمد مرسی ته چې د جاسوسۍ په تور محاکمه کیږي د اعدام سزا نه ده پیشنهاد سوې. د مصر د لوی مفتي تر عکس العمل وروسته د مصر محکمه د جون میاشتې پر 13 بیا غونډه کوي. د مصر محکمو د محمد مرسی تر پرځول کېدو وروسته د هغه په سلګونه پلویان په اعدام محکوم کړي دي. خو ځینې یې توانېدلی چې د استیناف غوښتنه وکړي. سختریزې وسلول ادعا کوي دغه حملې د پولیسو لخوا د محمد مرسی د پلویانو د سخت ځپل کېدو په غچ کې کوي. دغو سختریزو وسلوالو په مصر کې پر بهرنیانو هم حملې کړي دي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي وسی دا د بیا هم د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دا د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې په پروګرام کې د تاسو یو ایمیل هم را رسیدلی دی. د دې په څنګ کې داسې یو تلیفوني پیغام دی چې و ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او د یو ورک شوي شخص په هکله معلومات لري. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. خو د یادونې وړ ده چې ځینې اوریدونکي کله په خپلو تلیفوني پیغامونو کې وایي چې د دوی پیغامونه نه خپرېږي. دغو دوستانو ته باید ووایم چې ګرانو د تاسو تلیفوني پیغامونه دومره ډېر زیات دي چې موږ یې نسو کولی په یوه، دوه، درې او یا څلورو پروګرامو کې تاسو ته خپاره کړو. د تاسې تلیفوني پیغامونه په خپل وخت سره د ازادي راډیو له لارې نه خپرېږي. تاسې هیڅکله تشویش مه کوئ. ډېر به مونه ځنډوو. راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. تاسې له ازادي راډیو نه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګران دوستانو راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو ایمیل درول ولوم کوم چې موږ ته یو ګران ورور په نامه د سادیس عرب را لېږلی دی. دی په خپل ایمیل کې موږ ته سلامونه وایي چې سلامونه ته یې وعلیکم سلام وایو. په ایمیل کې لیکي چې د دوشنبې په ورځ د ازادي راډیو له لارې نه داسې یو تلیفوني پیغام خپور شوی دی چې د ده د کاکا د زوی په هکله پکې معلومات دي. د ده د کاکا د زوی نوم دی شریف الله او 12 کاله کېږي چې له ایرانه ورک شوی دی. ګران وروره، د شریف الله په حق له د ازادي راډیو نه داسې تلیفوني پیغام نه دی خبر شوی، خو دا دی د تاسو ایمیل مو ولوست. که د شریف الله په حق له چا ازادي راډیو ته تلیفون وکړ او د په حق له معلومات درلودل نو اتمن به په ایمیل کې زه تاسو ته درولېږم. خو دا دی د تاسو پیغام مو خبر کړ په دې هیله چې د تاسو د ورور زوی شریف الله پیدا شي. ته ازادي ل رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروگرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 1 5. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو څخه اوري. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته غواګاست. کدنن وزیدا غ پروگرام تاسو په ازادي رادیو کې ونورید. تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پانه تلاشي او تاسو دغه پروگرام لسره ووري. د مونږ پته ده www.azadiradio.com او هم azadiradio.org. ګران دوستانو، راځي چې اوس هغه یو ټلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ګران ورور ازادي رادیو ته لګلې دی او د یو ورښوي شخص په اړه معلومات لري. راځي چې دغه ټلیفوني پیغام یو ځای سره ووورو.
زین دی اولاد زابل ولایت درغنداب ولسوالی د شهیدان کلی اوسیدونکو ندی ولیم. زه د یو ورک دوست په اړه معلومات لرم. یو دوست شیخ فنم ملاخیل او پټونی ملاخیل او خپل نوم علي خیل ماری پکوي. کله وای وایزه د پاکستان د سوی اوسیدونکو کم. کله وای وایزه د هلمند یم. کله وای وایزه په دی ارغنداب ولسوالی کې د یو کلی یم. خو دی لدن خپل کور ورک ده. لدن ما پختنه وکړه چې ته د کوم ځای یې. کله دې یو ځای شو کله دې بل ځای شو. خو د پلار نوم یې هېڅ کله راته ښودلونه چې زه د پلاني زه یم. خو خپل نوم یې علي خیل او قومي ملاخیل یادولو. دغه ځوان چې تقریبا 15-16 کاله عمر لري او سترګې یې شنې دي یعنی قد لري. زه په اړه معلومات لرم که د هر چا دغه دوستي خپلې نو مهرباني دي وکړي معلومات دي کوي. مهرباني دي وکړي له ما نه دي ولا سره دي په دې شمېره اړیکه ونیسي. زه ورسره کومک کوم. زه دوی ته خپل ورک دوست پیدا کوم. زما ندي ولا د ټلیفون شمېره ده که ګرانو دوستانو که له افغانستان نه بهر ژوند کوي نو اول د افغانستان کوډ 00 درنې ووهي په خپل ټلیفون کې. بیا او یا شپږ څلور پنځوس پاسټل پنځوس. بیا هم د همدېش مې تکرار 0 او یا شپږ څلور پنځوس پاسټل پنځوس. که د هر چا علي خیل په کوم ملاخیل معلومات غواړي نو مهرباني دې وکړي له ما نبي الله سره دې اړیکه ټینګه کړي. زه ورسره کومک کوم او خپل ورک دوست ورته پیدا کوم. د خدای په امان.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته غواګاست. ګران اوریدونکو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ. د ټلیفون شمیرې ولیکئ. دا ځکه چې وار ورسېد دغو ټلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. کېدای شي چې په دغو ټلیفوني پیغامونو کې د تاسو هم کوم ورک شوی عزیز یا دوست وي.
زه د پرار له تبل بلک ته ولسوالۍ تینې دا شکاو د کیسې نه خبر ته کوم. ما د ماما زوی دی شپه نامه د حضرت دی د تازه ګور ماما زوی دی دا چې تقریبا یو پنځه میاشتې کېږي چې ورک شوی د کوره. ما د راکه دی ولا مستیچ مالیات نشته. که دا هر چا راته پیدا کوي جایزه هم به ورکړم. او دا زما د ټلیفون نمبر دی 0 2 1 1 0 بیا ته څلور بیا 0 بیا 1 بیا 3 دا زما ټلیفون نمبر دی. وسلام.
زه جابر الکریم اسدزی کندهار ولایت د سیم بولک د بیش بارډر سره سره په تماس کې یم. زما یو زوی ورک دی. ډېر پریشان یم. ډېر درخدر یم. ډېر د خدای درزا د پاره سید راجو د لارې دا پیغام د خلکو پورې ورسوي. خدای مې شاده او آباد کړه. زما زوی بارم نمیږي. زه جابر الکریم اسدزی د سیم بولک څخه خبر کوم. زما زوی بارم نمیږي. څور له سکال دی فارنګ څور بخوند دی. شپاره شنه شي کیږي چې د کور څخه نظر کې سم دی. او ار مسلمان اوروزه کې معلومات دی کبه کور کې کبه وطن کې وسره کبه وتا کې وسره کې د تاجه په سره کې د حکومت سره کې کبه ار ځای کې شي. زموږ سره د خدای د فار امکاری وکي. دا شنه چې ار ځای زموږ سره په داوه شمیرو باندې تماس ونه سي. 0 اویا اویا جیرش یو سلو سلو ریرش صفر اویا دیرش نه څلوېښت پنځه سوه اووه شپېته صفر اویا اته اویا څلور څلوېښت دوه سوه یو څلوېښت زه حجاب روپیم اسدزی په اسدزی خلیزی د کندهار ولایت د شم بولدک د بیش بارډر څخه ستاسو سره په تماس کې یم.
زه عبدالسلامد هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ ته دا پیغام پرېږدم. زما یو خور ډېر وخت کېږي چې نادرکه سوې ده. که څوک په دغه اړه باندې دا معلومات لري یا دغه کښې دا پیغام څه څه پرېږدمه، زما د ټلیفون شمېره ده صفر اووه سوه اته اووه څلوېښت یو څلوېښت نه څلوېښت. دوباره دا تکراروم، صفر اووه سوه اته اووه څلوېښت یو څلوېښت نه څلوېښت. ډېره مهرباني به مې. السلام علیکم. السلام علیکم، زه د برغا د هلمند ولایت نوید ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما پلار دی چې احمد یواز نومېږي، اتوالس کاله کېږي چې نادره کړی. اوس یو بل وایي وایي پردوی کښې اعلان کړي دي، موږ خپله نه دی اورېدلی. که هر سړی معلومات لري نو په دغه شهره دې ما سره اړیکه ونیسي. صفر اووه صفر درې نه درې دوه درې نه شپږ.
هلو سلام علیکم، زه اسمین خبرې کوم د ننګرهار ولایت داته ولسوالۍ څخه. زما یو ورور چې شیخ حکیم نومېږي، د محمد واحد زوی، د عبدالمنیم لمسی، د دېګانو کلي اوسېدونکی. دا درې کاله کېږي چې د جلال آباد په هوایي میدان کښې برید وشو او په هغې کښې نادرکه شو. په هر پته یې معلومات شمېره زنګ ووهي، صفر اووه صفر اووه اووه دې څلور درې
یو.
بخښنه غواړم، صفر اووه اووه درې څلور
یو
یو درې اته دوه پنځه درې. نهې نښانې دا دي: تور غنم رنګ سړی دی، ګرګوتي وېښتانې دي، غټې سترګې دي. که هر چا مونږ ته په دې ټېلیفون نمبر زنګ ووه، خپله شیرینی دې ترلاسه کړي. وسلام.
الو السلام علیکم، صورت خان احمد زی خبرې کوم د لوګر ولایت پوخري سوالۍ د سلطانخېلو د کلي نه مې تاسو ته دا پیغام پرېښی ده. زمونږ یو ورک ده د توایر په نوم، د داود خان زوی، د علي ګل مسای. تقریبا د شپږ کاله کېږي چې د کور نه درکه ده. که هر څوک د ده په هکړه معلومات لري، هاویا دی خپله زما د حواز اوري، نو مونږ سره د مهرباني وکړي لطف پام دې په دغه شمېره کوم دي. زموږ د ټلیفون د اړیکې شمېرې دي: صفر اووه شپږ شپېته یو څلوېښت صفر اووه صفر پنځه څلوېښت. او بله د ټلیفون شمېره ده: صفر اووه اویا شپږ نوي صفر دوه اته یوولس. که هر څوک د په حقه معلومات لري، نو مونږ سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي، خپله شیرینی دې هم ترلاسه کړي.
هلو السلام علیکم، ازادۍ راډیو ته پیغام پرېږدم. جاوید یم، د ننګرهار ولایت د چراګام ولسوالۍ نه تاسو سره په اړیکه کې یم. نو یو ورک لرم د فضلغني په نوم، د پنځه کاله کېږي، پنځه نیم خواو شاو کوره څه بې درکه شوی دی. که چېرته وي مرګرو دوستانو ته پته وي یا چېرته مابس کښې بندي وي، نو لطفا په دې شماره مونږ ته ټلیفوني اړیکه ونیسي مونږ سره: صفر اووه نه اته 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 څلور درې شپږ درې. نو ټلیفون شماره یو ځل غواړم چې بیا تکرار کړم: صفر اووه نه اته 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 څلور درې شپږ درې. نو ازادۍ راډیو څخه یو جهان مننه په مخم ښه.
السلام علیکم، زه محمد رسول د پکتیکا ولایت سرګو ولسوالۍ اضافۍ د کلي اوسېدونکی یم. زموږ یو کلیوال دی په نوم د جلال الدین ولادي دینو، په او شار څلور میاشتې کېږي چې نادرکه دی د خپلې کلي څخه. که هر څوک د ده په اړه معلومات لري، نو دې شمېرې ته زنګ ووایي: صفر اویا څلور سوه شپاړس اتاتیا نوي. یو ځل بیا شمېره وایم: صفر اویا څلور سوه شپاړس اتاتیا نوي. مننه.
السلام علیکم، زه محمد خان د کندهار ولایت خبرې کوم. زما ماکان د شل کاله کېږي چې ورک شي. نو مانې دې دوستم روستم معصوم د پلار نوم یې ظریف خان دی. که هر چا ته معلومات دي پر دغه شمېره دې ما ته زنګ ووایي: صفر اویا پنځه سوه یوولس پنځه نه سوه اووه دېرش. نمبر یاري بیا تکراروم: صفر اویا پنځه سوه یوولس پنځه نه سوه اووه دېرش. که هر چا په دې هکله موږ ته معلومات راکړي، شیرینی به ورته اوسي. خدای په امان.
د هلمند ولایت د ګرمسیر سره د زموږ تاسو په تماس کې ما نوم ساکریان دی زما یو ماما دی درې کاله کېږي چې ورک دي زما حساب په نامه دی د سادیا کار زوی دی کار یا د په دې هکله معلومات په یاد دی په خپله زما زغاري دندې ولاړ ما زغاري نو په دغه شمېره کې ما ته زنګ وي صفر اویا اووه پنځه شپږ یو درې اووه نه شمېره یې زه بیا تکرارم صفر اویا اووه پنځه شپږ یو درې اووه نه کار یا د په دې هکله معلومات نو ما ته دې په دغه لمبر زنګ وي.
الو زه عبدالرحمن آسیب د زابل ولایت د میزان ولسوالۍ نه دا خبره کوم. زما یو د تره زوی ده، دا دوه کاله کېږي نادرکه ده، نو که هر څوک د ده په اړه معلومات لري نو ما ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي، صفر اویا اتیا نولس یو سلو څوارلس. شمېره یو ځل بیا تکراروم، صفر اویا اتیا نولس یو سلو څوارلس.
زه عبدالله د جلال آباد نه خبرې کوم. زما یو ځای چې نقیب الله نومېږي، دوه کاله کېږي چې کور نه لادرکه شوی دی او تقریبا شل کاله عمر لري. که چاته د دې په هکله معلومات وي، اسلامي او د انساني همدردۍ له مخې ما سره دې په دې نمبر اړیکې ونیسي، صفر اویا نهه شپېته دیارلس څلور سوه نهه دېرش. شماره یو ځل بیا تکرارم، صفر اویا نهه شپېته دیارلس څلور سوه نهه دېرش. والسلام.
بله السلام علیکم پر دنیا ما د شایسته کندهار شاخان د ګلخان زی لا ډیر وخت کېږي چې نه درته سوې دي او ټلیفون یې هم کار نه کوي. نو هیله کوم که دی زما غږ اوري نو په دغه شماره کې اړیکه ونیسي، صفر اویا پنځه پنځوس نه پنځه پنځوس نه اچا. مننه. ژوندی جیوي ازادي راډیو.
عبدل ستارین د فراد ولایت د ګلستان د ولسوالۍ زما زوی ورکړی چې د قاریم له عبدالرحیم په نامه باندې دی. تقریبا پنځه کاله کې د کندهار او د بولدک پر لویه لار باندې. نو ما ته هیڅ معلومات د قاریم له عبدالرحیم نه د ژوند او نه د مرګ شته. نو هر مسلمان ورور ته د قاریم له عبدالرحیم په اړه یا د ژوند او یا د مرګ د هرې خوا معلومات شي ما ته ټلیفون وکړي. زما د ټلیفون شمېره ده صفر اویا پنځوس دوه نوي اته سوه درې نوي. زه بیا ټلیفون شمېره وایم، صفر اویا پنځوس دوه نوي اته سوه درې نوي. یو سړی هغه مخکې څو ورځې مخکې دا اعلان کړی وو چې د قاری عبدالرحیم په اړه زه معلومات لرم او هغه اعلان یې ما خپل نه دی اورېدلی. نو هغه وویل که زما اعلان اوري خو ما ته دې زنګ ووهي، زما ټلیفون پر شمېرې دې ما ته زنګ ووهي او که نه یې ازادۍ راډیو ته دې زنګ ووهي.
الو السلام علیکم، زه خپل احمد الله یم د زابل لخوا کې افغان اوسېدونکی شودل له کلي یم. زما یو اکا ورک ته پنځلس شپاړس کاله بې کېږي، خپل نوم عبدالقهار زه د محمد اخندزاده زوی یم، د سراج الدین اخندزاده لمسی یم. که چاته معلومات یا دی په خپله دماغ اوري نو په دې شمېره له ما سره تماس ونیږي، صفر اووه څلور اته یو شپږ درې یو څلور څلور. یو ځل یې بیا تکراروم، صفر اووه څلور اته یو شپږ درې یو څلور څلور. او خپل انعام ترلاسه کړي، نورم وخت نه ضایع کوم. السلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو. یو ورې بیا وایم، صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو. همدار اساس کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور یو یو پنځه. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت همدومره. که په نننی پروګرام کې مو کوم رښوې عزیز پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل رښوې عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر اووه بجو پورې خپرونې لري.